خوشحال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د 2014 کال د مئی میاشتې 15مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو، د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ، خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه اورو.
ستړي مشرم به د وخت مهم خبرونه. افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور وجنه تایید کړه او مولوي هیبت الله اخونزاده خپل نوی مشر ټاکل دي. نن په پیښور کې وسلوالو د اف سي ځواک درې سرتیري په ډزو وشتي او وجلې دي. او د امریکایي سینټ غړیو پوښتنه راپورته کړې چې آیا د هند لخوا په ایران کې د چابهار بندر په ترانزیټي مرکز د بدلولو سره د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزي خو نه ده شوې. د خبرونو تفصیل. افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور وجنه تایید کړه او مولوي هیبت الله اخونزاده خپل نوی مشر ټاکل دي. طالبانو رسنیو ته یو اعلامیه استولې چې وایي سراج الدین حقانی او مولوي یعقوب د یاد ډلې مرستیالان ټاکل شوی دي. اعلامیه زیاتوي چې د نوی مشر او مرستیالانو ټاکنه تیر ورځ په نامعلوم ځای کې د رهبرۍ شورا په غونډه کې وشوه. په اعلامیه کې دا منل شوی چې ملا منصور د تیر خالی په ورځ د بلوچستان په سرحدي سیمه کې په امریکایي ډرون کې وژل شوی دی. ملا اختر محمد منصور د تیر کال په جولای میاشت کې هغه وخت د طالبانو مشر ټاکل شوی و چې د ملا عمر د مړینې خبر په ډاګه شو. افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې ملا اختر منصور د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په روغه جوړه کې لوی خنډ و. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکولسن وایي د ملا اختر منصور وجل کې د افغان حکومت ته د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره ښه موقع برابره کړې ده. نوموړي پرون د کندهار د سفر پر مهال ویل پکار ده چې افغانان د دې حالاتو نه ګټه پورته کړي.
This is very important because Mulla Mansoor refused the peace overtures of President.
دوی وایي دا ډېر مهمه ده چې ملا منصور ووژل شو، ځکه هغه د سولې په اړه د ولسمشر غنی او د افغانانو له غوښتنو سره مخالفت ښودلی وو او سوله یې رد کړې وه. دا چې هغه ووژل شو، موږ هیله من یو چې وسلوال به خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسې سره به یو ځای شي.
په عین حال کې د پاکستان لخوا په بلوچستان کې د ډرون برید خلاف په احتجاج امریکا ویلي چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي، خو په افغان او نړیوالو ځواکونو د برید کوونکو خلاف به ډرون بریدونه جاری ساتي. نن په پیښور کې وسلوالو د اف سي ځواک درې سرتیري په ډزو وشتي او وجلې دي. پیښور کې د پولیسو یو چارواکي عباس مجید مروت مشال لیډو ته ویلي پیښه د پتنګ چوک سره نږدې د فقیر آباد تاڼې په حدونو کې رامنځته شوه. د پیښې په ځای کې مشال لیډو سره د خبرو په وخت د اف سي ځواکونو مشر لیاقت علی خان وویل چې په دغه پیښه کې د هغوی یو کمان افسر او دوه نور سرتیري وجل شوي دي.
امیر بادشاہ صاحب نومې دې زمونږ ډیسټریکټ آفیسر دې کمان افسر صاحب چې ورته وای هغه دې دغه یو ډرایور دې یو ویکن مین دی. دوی سهارت نیمه بجې را روانو د کورنر دفتر ته. نو دا دې ځکه یو سپیډ بریکر دې، په دې سپیډ بریکر باندې دا ګاډي روشي بیا ځي د قزا کې ورته دوی ولاړو او ډزې پکړې دي. نو درې وړې شهیدان
د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د کابل امنیه کمانداني وایي چې د نن ورځې په ځانمرګي برید کې 11 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د امنیه کمانداني د جرمونو د شړنو مشر فریدون عبیدی د پیښې په سیمه کې خبرارانو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان د میدان وردګو ولایت د عدلیه مامورینو. دا حمله د کابل ښار لویدیځ سنډه کې د 15 امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې نن سهار 9 بجې رامنځته شوې ده. په کابل کې د نن ورځې ځانمرګي برید ذمواري وسلوالو طالبانو منلې او ویلي دي چې دغه کسانې د خپلو شپږو اعدام شوو ملګرو په بدل کې په نښه کړي دي. د اتوار په ورځ پیښور کې په ډزو ژوبل شوی نرخزه خواجه سرا علی شاه نن په ریډینګ هسپتال کې ساه ورکړې ده. د خواجه سرا او د صوبایي تنظیم غړو د احتجاج په توګه د وژل شوي خواجه سرا مړې د فقیر آباد تاڼې مخې ته کېښود او تر دوو ساعتونو پورې سړک تړلې وساته. دوی غوښتنه کوله چې د علی شاه د وژنې ذمهوار کسان دې زر تر زره ونیسي. د پولیسو لخوا د ملزم د زر تر زره ګرفتارۍ د ډاډ وروستو خواجه سرا مړې د تاڼې له مخې اوچت کړ. په پښتونخوا کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي ادعا کوي چې په تیر یو نیم کال کې 1500 خواجه سرا وژل شوي او 300 نور د تشدد ښکار شوي دي. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی وجلی دی. د هلمند د والی ویان عمر ځواک رسنیو ته ویلي ملا مزمل د مے په 22مه نیټه په مارجي ولسوالۍ کې له ټفي کېدو وروسته مړ شوی دی. خو د طالبانو ویان بیا وایي چې د هلمند لپاره د طالبانو والی حاجي ملا عبدالمنان اخوند نومیږي او هغه ژوندی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکایي سینټ غړیو پوښتنه راپورته کړې چې آیا د هند لخوا په ایران کې د چابهار بندر په ترانزیټي مرکز د بدلولو سره د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزي خو نه ده شوې. دا راز د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي دوی د دې پوښتنې جاج اخلي. د امریکا د بارنو چارو مرستیالي وزیر پرون د سینټ د بارنو اړیکو کمیټې ته ویلي دوی تل د ایران سره د ورکړې راکړې په لړ کې د بندیزونو په حواله خپل موقف هند ته واضح کړی دی. هند تیر ګل په ورځ د ایرانی چابهار بندر د پرمختیا لپاره د 500 میلیونه ډالر ورکولو ژمنه کړې چې په نتیجه کې به هند ایران افغانستان او منځنۍ ایشیا ته تجارتي رسایي ترلاسه کړي. او ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال تنظیم امنست انټرنیشنل په عراقي حکومت ټینګار کړی چې د رواني میاشتې په 6مه نیټه د بغداد سخت حفاظتي سیمې یا گرین زون ته د ننوتلو په وخت د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال پلټنې دی وکړي. پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د ادارې ویان روبرټ کولویل اویل عراقي حکومت ته پکار دی چې د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال بې پلوه شفافه او مؤثره تحقیقات وکړي. په عین حال کې امنیسټي انټرنیشنل په خپل بیان کې ویلي چې دوی د عراق د امنیتي ځواکونو لخوا د طاقت بې درېغه استعمال اندېښمن کړی دي او په دې کې د ککړو کسانو خلاف د منصفانه مقدمه وچلول شي. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرونه اوس د موسم او کرنسی حال له اسلام آباد احمد الله وړاندې کړي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 13 پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 75 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ او 111 روپۍ 50 پیسې، یو پاوند 153 روپۍ او 153 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 75 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 95 پیسې او 28 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري افغان طالبان وای خپل نوې مشر یې ټاکلې. بلخوا سیډونکو د طالبانو د نوې مشر پاړه وای
هماغه سوچ دی، هماغه نظر دی، ما په خیال مند دی په دغه پالیسۍ کې به څه بدلون را نه شي او دوی به بیا د افغانستان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي.
په پېښور کې د اف سي ځواک یو افسر سره د خپلو دوو عسکرو نن په ډزو وژل شوی.
ټارګټ کلینګ په ټول پېښور کې ډېر زیات په عروج باندې دی، ډېر زیات په عروج باندې دی، بالکل دا زمانه مچ.
او په پېښور کې نرخزیان د خپل یو ملګري د وژل کېدو وروسته په احتجاج دي.
نو مخ پنجاب کې چې د سیونې له مخ چې ګورو نو زموږ خیبر پختونخوا کې دک کیږي، زموږ خیبر پختونخوا کې هم زموږ ترانزنټر سره کیږي، دا ولې کیږي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر منصور وجنا تایید کړی او مولوی هیبت الله یې د هغه ځایناستی ټاکلې. طالبانو نن رسنیو ته یو اعلامیه استولې چې وایي سراج الدین حقانی او مولوی یعقوب د یادې ډلې مرستیالیان انتخاب شوي دي. په اعلامیه کې دا هم منل شوی چې ملا منصور د تیر خالی په ورځ د بلوچستان په سرحدي سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شو. دا چې د نوي مشر د ټاکلو سره بعد افغان سولې په عمل سره سرپریوزي. د مشال ریډیو خبریال راویا اکرم خان په دې اړه د سیمې د چارو د کارپو او خبریال رحیم الله یوسف زینا پختلی.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر په خپلې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د نهې په ورځ د امریکا په اسلام آباد کې سفیر ډیوډ هیل په جی
اوریدونکو رازو دغه مرکې ته د مشال خبریال رابعه اکرم خان په دې اړه د سیمې د چارو د کارپو او خبریال رحیم الله یوسف زینه پختلی چې د نوي مشر د ټاکلو سره به د افغان سولې په عمل څه اثر پریوسی.
په افغانستان کې د کندهار د ولایت اوسیدونکي دي او د ولسوالۍ ریګستان ده. دا نورزی دی په کوم باندې د پلار یو عالم دین و او د خپل یو مذهبي عالم دی او اولین کسان چې کوم طالبانو تحریک کې شامل شو دي هغه کې وو مولا عمر سره د کار هم کړی دی هغه سره یو ځای ملګری وو او بیا چې کله طالبان حکومت جوړ شو دې په کې بیا نظامی یو قسم لکازی و طالبانو خلاف چې چا شکایت پاو که وسه خبره بوا نو ده با دغه مقدمه اوریدلې او بیا چې کله طالبانو حکومت رنگ شو د امریکای حمله وکړه 2001 کال کې نو دې بیا پاکستان ته راغلی او دغه نه مخکم کړی چې شوروي قواو افغانستان باندې برید کړی وه قبضه کړې وه آیا وخت کې هم د کډه راغلې وه بلوچستان ته پاکستان کې په کوټه کې رهایش کړی و دلته په یو مسجد کې په جومات کې امام و او بیا چې کله طالبانو حکومت ختم شو نو دوی پاکستان ته راغلي وو او طالبانو په تحریک کې بیا دوی مختلف چوکو باندې پاتې شوي خو کله چې ملا اختر منصور بیا امیر وټاکلی شو 13 کال نو بیا دې ډېر لکه مخکې لاړ او دې بیا نائب امیر وټاکلی شو دې ملا اختر منصور ډېر نږدې ملګری وو د دې عمر تقریبا 55 کاله به وي.
د سولې لپاره کومې خبرې اترې کیږي نو دې د سولې خبرو اترو لپاره څومره حمایتي دي او ساسو په خیال څومره اهمیت لري؟
دا خو چې کوم شورا فیصله کړی وه او ملا اختر منصور دغه مشورې کوله چې مونږ د افغانستان حکومت سره امن خبرې نه کوو نو دې کې خوده هم شامل وو په هغه مشوره کې په هغه فیصله کې د هماغه سوچ ته ما په خیال باندې په دغه پالیسۍ کې به څه بدلون را نشي.
تاسو په خیال د طالبانو په مختلفو ډلو کې د شخړو خبره کیږي پخوانی مشر ملا منصور چې کوم وو نو هغه په وخت کې هم داسې مسلې را مخته شوې کله چې هغه ټاکل کېدو نو تاسو خیال لرئ چې د دې ټاکلو سره به هم داسې څه شخړې وي؟
نو هغه اختلافات خو په خپل ځای باندې دي. دا اوس چې د امیر ټاکل شوی دی یو خو دا اعتراض کېدی شي چې دغه رهبری شورا 13 کال هم فیصله کړې وه ملا منصور ډېر زر په تادې کې امیر ټاکل او اوس هم هغه کار وشو همدغه رهبری شورا هغه به فیصله کړې ده او مختلف د دې چې کوم غړي دي د رهبری شورا هغه خو ډېر خواره واده دي څوک افغانستان کې یا پاکستان کې یا په قطر کې نو ما په سر مې دا اعتراض به کېږي چې په کار ده چې نورو ډېرو خلکو سره یو وسیع مشوره شوې وي. بل دا خبره هم ده چې دغه د ملا محمد رسول چې کوم ډله ده هغه خو مخکې نه د ملا منصور مخالفت کوو او دا شیخ عبدالله منصور په ډله کې وو نو اختلاف خو اوس هم شته او بل هغې سره ما په خیال باندې په دې کې مشوره هم نه ده شوې چې دا نوي امیر ټاکلی دی خو زه فکر کوم چې ملا محمد یعقوب ملا عمر زوی چې هغه نائب امیر ټاکلی شوی دی نو د هغه نه به دا توقع کېږي چې هغه کوشش وکړي او دغه اختلافات ختم کړي. هغه محبوبیت طالبانو کې زیات دی خو دا به کتی شي چې کوم مخالف ډله ده هغې په دې باندې قانع شي او که نه ځکه چې هغې سره مشوره نه ده شوې.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ته په اسلام آباد کې امریکایي سفیر ډیوډ هیل سره د ملاقات پر وخت ویلي ډرون حمله د پاکستان د سلامتۍ او خپلواکۍ پر ضد دي او د حملو له وجې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات هم متاثر کېدای شي. دا ذکر ده چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف په یو داسې وخت کې د امریکا د سفیر سره لیدلي چې د تیر خالی په ورځ د امریکا په بی پایلټه الوتکې په برید کې په بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور هم وژل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله ناورو.
د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګه ISPR په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې د نهه په ورځ د امریکا په اسلام آباد کې سفیر ډیوډ هیل په GHQ پینډي کې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل او بلوچستان کې د ډرون حمله وروسته په پیدا شوي صورتحال یې خبرې اترې وکړې. د ذکر دا چې جنرال راحیل شریف په یو داسې وخت کې د امریکا د سفیر سره لیدلی دي چې د تیر خالی په ورځ د امریکا بی پیلوټه الوتکې په بلوچستان کې د افغانستان طالبانو امیر ملا اختر منصور په نخښه کړو. د دفاعي چارو کارپوه بریگیڈیر ریٹائرڈ سید نذیر د راحیل شریف او ڈیوڈ ہیل ترمین زاد ملاقات په حق لوائی
چکم دا ملاقات تے دا غریب رضی پس از کو شو چی پاکستان کو وړاندې دی په خفت کې وو بلې دا نه کنفرم کول چې هغه پدی کې مړ دی او درېم خبره دا وا چې پاکستان ریسپانس کو ته چې هر زمنګ د خلکو سو ریسپانس دی او سیاسي تور باندې سره ریسپانس دی او آیا موږ دا خبره بیلنس څنګه کو طالبانو سره څنګه بیلنس کو اوس چې خبره کلیئر شو ته طالبانو لیډرشپ هم را وړاندې شو دا خو شورا هم دا میټینګ جوړ شو او بل دوی خپل تحقیقات هم پوره کړو نو اوس دا شاک نه راوتل نو په هغې کې دوی خبرې اترې کوي.
یاد دې وي چې ملا منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې هغه وخت د طالبانو مشر وټاکل شو کله چې د ملا عمر د مړینې خبر په ډاګه شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکلسن وای د ملا اختر منصور وجل کېدو افغان حکومت ته تا د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره ښه موقعه برابره کړې ده. نوموړي پرون د کندهار د سفر په وخت وویل پکار دي چې افغانان د دې حالاتو نه ګټه پورته کړي او له هغو ډلو سره خبرې وکړي چې د سولې عمل ته راځي او وسله غورځوي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه د مشال ریډیو خبریال صادق رښتینی راکوي.
جنرال جان دی کونسل وای ملا منصور د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ضد فعالیتونه کول او د سولې د پروسې مخالف وو. دغه امریکایي جنرال د سېشنبې په ورځ کندهار ته د ملي دفاع د سرپرست وزیر جنرال عبدالله حبیبي سره په سفر راغلی وو او خبریالانو ته یې وویل اوس د افغان دولت لپاره د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو ښه وخت را رسېدلی. نوموړي وویل د افغان سولې له پروسې سره به د خنډونو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
This is very important because Mullah Mansour refused the peace overtures of President.
They way da der muhim da che Mullah Mansour wo wajal so zaka gha da soli paada da ulas mashar ghani aw da afghanan ul ghushtun sara mukhalifat shodali wo aw soli rat kade wa da cha gha wo wajal so mujhila manju che waslawal ba khpli wasle par mzaka kshish di aw da soli aw mili pokhlaini le processor ba yevzai si
and join the peace and prosperity that is Afghanistan.
د امریکا په اوس دغه مقام وايي د وسلوال مخالفینو اصلي پلانونه د افغانستان له خاورې څخه د باندې تر سره کیږي او لا غزایا تمویلیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي وايي د دولت وسلوال مخالفین د تیر خلاف اوس په ډیر پیاوړو برنامو سره افغانستان ته راځي خو په خبره د دوی له سختو غبرګونونو سره مخامخ کیږي. د ملي دفاع وزیر وايي هغه وسلوال چې له جنگ څخه لاس نه اخلي دوی به ورباندې درانه او ځپونکي ګزارونه وکړي. جنرال حبیبي وویل د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره له نوو پوځي تاکتیکونو څخه کار اخلي
او موږ ته رهنمایي وکړي انشاءالله په دښمن به غوڅ ګزارونه کړو. ستاسو ولای خالي او هیڅ نو تردد نه لري.
د طالبانو د مشر ملا منصور له وژل کېدو وروسته پر داسې مال امریکایي چارواکي د افغان دولت د وسلوالو د ځپلو په برخه کې د همکاري خبر ورکوي چې د افغان سولې په باب په څلور اړخیزه غونډه کې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې د افغان سولې له پروسې څخه به سرغړوونکي ډلې تر پوځي فشارونو لاندې راولي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د پتنګ چوک چارسده روډ سره نږدې په قاضي کلی روډ باندې د اف سي د یو افسر ګاډې په نخښه کړل شوی او د پیښې په ځای کې د اف سي ځواکونو مشر کمانډان یا کمانډنټ اف سي لیاقت علي خان مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د هغوی یو کمان افسر او دوه نور سرتیري وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
پېښور کې سر د پتنګ چوک سره نږدې د وسلوالو په برید کې د فرانټیر کانسټبلري یو افسر او د اف سي دوه نور سرتیري وژل شوي دي. د پېښې په ځای کې د اف سي ځواک مشر قومندان یا کمانډنټ اف سي لیاقت علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د امیر بادشاه په نوم د هغو د اف سي یو افسر سهر خپل دفتر ته روان شوی و چې په قاضي کلي کې د خپل کور سره نږدې په نخښه کړی شو.
امیر بادشاه صاحب نوم یې دی، زمونږ ډیسټریکټ آفیسر دی، کمان افسر صاحب چې ورته وایي هغه دی، د هغه یو ډرایور دی، یو ویکن مین دی. دا چې دوی سهار ات نیمه بجې را روان وو د کور نه دفتر ته، نو دا دې ځای کې یو سپیډ بریکر دی، په دې سپیډ بریکر باندې دا ګاډې روشي بیا ځي دغه ځای کې ورته دوی ولاړو.
او ډزې پې کړي دي نو درې وړې شهیدان کړي دي.
د اف سي کمانډنټ لیاقت علي خان له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ومنله چې په پېښور کې د وسلوالو د هدفي عملیاتو پیخي زیاتې شوې دي او د مخنیوي لپاره هم په پېښور کې د وسلوالو او د هغوی د سهولتکارو په ضد ګامونه پورته کول پکار دي.
دهشتګرد چې کوم دي یا ټیررسټ چې کوم دي د دوی خو ایټ لیبرټی دي که نن یو سړی الرټ نو دی به بلې ورځې ته واړي بلې ته به واړي. خو دا کوم سړی چې خپل حفاظت کوي که د یوه غلطي وکړه نو هغه غلطي د اخیری غلطي وي. نو دغه دا او د ټارګټ کلینګ په ټول پېښور کې ډېر زیات په عروج باندې دی بالکل دا زمانه مچ زما په خیال باندې کو فون کال د بار ناراضي که تھریٹ راضی د بار ناراضی خو آپریٹرس چې کوم دی وجلو والا وشتلو والا ټارګټ کلرس خو دلته دي کنه جی. نو موږ له پکار دادی چې موږ دې ځای کې د دې فکر وکړو دا خلک ونیسو.
پولیس چارواکي وایي د ایف سی ځواکونو د افسر گاڑی په موټر سایکل سورو دریو وسلوالو په نخه کړی دی او په پېښور کې د ایف سی د لوړپوړي چارواکي په شمول د دریو ایف سی سرتیرو د وجنې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار رسنیو ته په رالېږلې شوې بیل بیل پیغامونو کې منلې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د اتوار په ورځ پېښور کې په ډزو جوبل شوی نرښځې یا خواجه سرا علي شانن په لډی ریډنګ روغتون کې سا ورکړې ده. د خواجه سرا او د صوبایي تنظیم غړو د احتجاج په توګه د وژل شوي خواجه سرا مړې د فقیر آباد تاڼې مخې ته کېښود او تر دوه ساعتونو پورې یې سړک تړلې وو. دوی غوښتنه کوله چې د علي شاه د وژنې ذمهوار کسان دې زر تر زره ونیول شي. د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی د خواجه سرا او د مشر فرزانی سرا د دغه پیښې په اړه خبرې کړې دي.
دا د سوات او پیدایش د کراچی دی او جنازه به عمدل ته پېښور کې مونږ کوو او ولې چې دا زمونږ سره واړول بشو او دغه ځای کې دننه کې پوهېږم او مور پلار یې نشته نو بس دا مونږ یو مونږ مور پلار یو. نو مونږ پنجاب کې چې د سیونلې د مونږ چې ګورو نو زمونږ خیبر پختونخوا کې دک کېږو زمونږ خیبر پختونخوا کې هم زمونږ ټرانزنټر سره کېږي او دا ولې کېږي ایس تحفظ نشته لري. ما خو تحفظ به مونږ راکوي نو حکومت به راکوي حکومت به مخکې کېږي کوم چې ثابت صوبائی حکومت نے اگر بہ محکی کی گی آئی جی بہ محکی کی گی دے دے ایس پی ڈی ایس پی دی بہ محکی کی گی نو بیا زمون گم بنیاد چے دے اگر مضبوطی گی.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د پاکستان د کرپشن ضد ادارې نیب د بلوچستان وزیر اعلی د خزانې په برخه کې سلاکار خالد لانګو ته خپلې چوکۍ د غلط استعمال په تور نیولې دي. نوموړی نن له هغې وروسته ونیول شو چې کله بلوچستان های کورټ یې ضمانت رد کړ. تر دې وړاندې نیب د دې صوبې د خزانې پخوانی سکرتر مشتاق رئیسانی پر کور چاپه ووهله او شاوخوا 15 کروڑ نغدي روپۍ ترلاسه کړې وې. نن د اوریدنې پر وخت نیب وکیلانو دریس خپل کړ چې دوی د عربونو روپۍ د غلا پلټنې کوي چې پکې خالد لانګو هم ککړ دی نو باید نوموړي ته ضمانت ورنکړل شي. په دې اړه د مشال همکار عبدالحی کاکړ په کوټه کې د نیب له اډیشنل ډایرکټر اسټاف محمد عرفان سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې د خالد لانګو د نیولې تصدیق
پختلے چکل ریجیکٹ نو آگے نا پس منگا پدا مشتاق رئیسانی کے کم کیس سے دا انڈاجلمنٹ والا دا لوکل گورنمنٹ فنڈ اور سر دا سی انڈبلی والا پا آگے کے اس منگ دے رہا سکتے
دی. یعنی دا باندی چھے الزام دی ستاسول طرف
چکم کلاب دیت کلاب دے خالق آباد دے زور نو میں منگو چرو جی اور یا مچ دے مختلف دے دیگی خاص کر دی زیونے پا جی
ڈیولپمنٹ
billions of rupees in different areas to different people.
Arabono rupaye aur kadi de bilkul.
Billions of rupees, you know, are the local government separate agency from CNW department are the work cover kadi shayi kalata separate ji are in alawad wa nor hai the even road or the building. مطلب
مشال رادیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه.
تاسو مشال رادیو ته وګي اوریدونکو په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره ته مشال تر رڼا لاندې ژوندې بحث هم لرو اوریدلې مهیروي. خو له دغه مخ کې راځو یوې بلې موضوع ته. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي پر صوبایي حکومت د دې لپاره نیوکې کوي چې وایي دوی ته د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې او اختیارات نه ورکول کیږي. د ضلع حکومتونو ناظمین په پام کې لري چې د احتجاجي مظاهرو له لارې پر حکومت دا فشار راوړي او خپلې غوښتنې پرې ومني. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان بیا وایي چې د ځایي حکومتونو د نظام پیاوړي کول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دي. پر دې موضوع تفصیل زموږ د همکار هارون ماجان اورو.
په خیبر پختونخوا کې د ضلعي او تحصیل حکومتونو ناظمینو د ګل پر ورځ په پېښور کې د یوه پرس کانفرنس له لارې د صوبې پر حکومت غږ وکړل چې بلدیاتي ادارو ته د پیسو او اختیاراتو ورکولو خپلې ژمنې ژر تر ژره پوره کړي. دوی وویل که غوښتنې ونه منل شي نو د حکومت پر ضد د احتجاجونو لړۍ به پیل کړي. هم د پېښور په خبري غونډه کې ضلعي ناظمینو د خپلو احتجاجونو د پرمخ وړلو لپاره یوه کمیټه هم جوړه کړه چې مشر یې د پېښور ناظم عاصم خان او سیکرټر یې د شانګلې ناظم نیاز احمد وټاکل شول. د شانګلې ناظم نیاز احمد مشال رادیو ته وویل د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هغه داوي دروغ دی چې د صوبې بلدیاتي حکومتونو ته د پیسو ورکولو په برخه کې کوي. د نوموړي په خبره عمران خان د بلدیاتي حکومتونو پیسې د خپل ګوند وزیرانو او د صوبایي اسمبلۍ غړو ته ورکوي.
عمران خان صاحب وو چې ما 43 ارب روپۍ ورګړي دي. دا بالکل غلط بیانی کې ځکه زه د پروینشل فائنانس کمیشن ممبر یم. په دې 43 ارب روپو کې 13 ارب چې کوم دي هغه یو ځل خپل ایم پی ایز لا او منسٹرانو لور کړي دي او دا کوم 30 ارب چې پاتې شوي دې نه هم 50% کټ په ڈسٹرکٹ گورنمنٹ باندې لګول دی، 50% په تحصیل ناظمینو باندې او 70% کټ چې کوم دی نو هغه په ویلج ناظمینو لګول دی. مقصد دا دی کوم د 43 ارب روپۍ زوتی په دې کې 10 ارب روپۍ هم دوی نه ورکوي.
د شانګلې ناظم نیاز احمد زیاتوي حکومت پرته له دې چې د یوې ضلع ځانګړو ضرورتونو ته وګوري ټولو ځایي حکومتونو ته د یو عمره پیسو ورکولو پالیسي خپله کړې ده.
پېښور کې او شانګله کې د ځمکې اسمان فرق دی پکې. خو د هغې باوجود چې کومه طریقې منې پېښور له پیسې راځي په هغه طریقې شانګلې له او چترال له هم راځي. چېرې دی کې به ایجوکیشن ته څومره پیسې ملاویږي، هیلت ته، بیا دغه شان دي روډز دي، واټر سپلای دي. نو تاسو په خپله کمپیرزن کولی شئ چې د شانګلې ضروریات بل څه دي او د پېښور ضروریات هغه بل څه دي. دا به موږ خیبر پښتونخوا عوام ته د پاکستان عوام ته د پروینشل ګورنمنټ مکمل طور اکسپوز کړو چې د روب قول او فعل کې تضاد دی.
په خیبر پختونخوا کې د تیر 2015 کال په مې میاشت کې بلدیاتي انتخابات شوي ول چې په نتیجه کې د ضلع تحصیل او کلیو په کچه حکومتونه جوړ شوي دي. د دغه ځایي حکومتونو منتخب غړیو په دې وروستیو کې دوی ته د اختیاراتو او پیسو نه ورکول کېدو پر ضد په پېښور کې یوه ستره احتجاجي مظاهره کړې وه. د خیبر پختونخوا د صوابۍ تحصیل نائب ناظم ګوهر خان وایي دوی ته د پرمختیايي کارونو لپاره یو څه پیسې ورکړل شوي دي، خو په خبره یې چې د هغو د لګولو اختیار ورسره نشته.
مونږ سره بوشته فندونه راکړي دي خو اختیارات کم دي. خو اختیارات زمونږ ټول ډي ام او سره بل اسسټنټ کمشنر سره بیا اوس په ټینډري کېږي. مونږ هم څه په مصیبتونو هغه دغه منظور کړ. نور ناظمین او ویلج کونسل او ناظمین چې دي نو هغوی ته څه فنډز منځ لایس نشته هغې غریبانانو. نور خو هل د بلدیاتو دی چې سوي نو هغه خبره نشته. زمونږ ورسره بالکل شریک یو احتجاج کې.
هڅه مو وکړه چې د ناظمینو دغه شکایتونه او د دوی لخوا د احتجاج خبره د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مخته کیږدو، خو له ډیرو هڅو باوجود ټلیفوني اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. نوموړي البته د ګل پر ورځ په پیښور کې د جرمن حکومت له هیئت سره په لیدنه کې هوډ ښکار کړل چې د بلدیاتي حکومتونو د پیاوړتیا په موخه حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. له پیښور خبرېدونکو ورځپاڼې وایي عنایت الله جرمن هیئت ته وویل چې حکومت بلدیاتي حکومتونو ته پیسې ورکړي او دا چې د هغو د لګښت چارو د څار لپاره یې یو میکانیزم هم جوړ کړی دی. د صوبې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي بیا وایي که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو د را روانې جون میاشت پر درېیمه نیټه به په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د کور مخې ته احتجاجي مظاهره وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 4:30 شوې دي. لنډ خبرونه د شاهین ابو نیرین اورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور وجنه تایید کړی او مولوي هیبت الله خونزاده خپل نوې مشر ټاکلی دی. طالبانو نن رسنیو ته یو اعلامیه استولې چې وایي سراج الدین حقانی او مولوي یعقوب د یاد ډلې مرستیالان ټاکل شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلی دی د ملا اختر منصور وجل کې د افغان حکومت ته د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره ښه موقع برابر کړې ده. نن په پېښور کې وسلوالو د اف سي ځواک درې سرتیري په ډزو ویشتي او وجلې دي. د کابل امنیه قمانداني وایي چې د نن ورځې په ځانمرګي حمله کې 11 کسان وجل شوي او 4 نور ټپیان دي. طالبانو د دغه برید پړه منلې ده. د اتوار په ورځ پېښور کې په ډزو جوبل شوي خواجه سرا علي شاه نن په لریډینګ هسپتال کې سا ورکړې ده. په پښتونخوا کې د بشري حقونو دفاع کوونکي ادعا کوي چې په تېر یو نیم کال کې 1500 خواجه سرا وجل شوي او 300 نور د تشدد ښکار شوي دي. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی وجل دی. خو د طالبانو ویان بیا وایي چې د هلمند لپاره د طالبانو والی حاجي ملا عبدالمنان اخوند نومیږي او هغه ژوندی دی. د امریکایي سینټ غړو پوښتنه راوچته کړې ده چې آیا د هند لخوا په ایران کې د چابهار بندر په ترانزیټي مرکز د بدلولو سره د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزي خو نه ده شوې. او ملګرو ملتونو د بخن نړیوال تنظیم په عراقي حکومت ټینګار کړي چې د روانې میاشتې په 6 نیټه د بغداد په گرین زون ته د ننوتلو په وخت د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال پلټنې دي وکړي.
لنډ خبرونه مو زموږ د همکار شاهین ابو نیرین اوریده. اوس هم راځو د مشال ته رڼا لاندې بحث ته. د دې پروګرام کوربه ستاسو لپاره د مشال همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. افغان طالبانو منلي چې ملا منصور اختر د امریکا بې پیلټ الوتکې په برید کې وژل شوی او پر ځای یې مولوي هیبت الله خپل مشر ټاکلی دی. پښتانه دا ده چې د تیر ځل برعکس دا وار طالبان څنګه داسې ژر د نوي مشر په ټاکنه وتوانېدل؟ آیا د طالبان یو موټی ساتلی سي او دا چې آیا د طالبانو د چارو په چلولو کې به پوره واک او اختیار ولري او کنه؟ مهمې پرېکړې به مرستیال سراج الدین حقانی کوي. دا او نورې پښتنې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د طالبانو پر چارو ژور نظر ساتونکو خبریالانو او څېړونکو سمی یوسفزي، نظر احمد مطمئن، حکمت الله اعظمی او اباسین بریال سره چیړو. دا وخت را سره د ټلیفون په لائن حکمت الله اعظمی دی او سره کوشش کوو چې نور قدرمن میلمانه هم په لائن راسي. اعظمی صاحب تاسو سره کلی کوم. اول به له تاسو څخه پایل وکړو، تاسو د طالبانو پر چارو ژور نظر ساتئ. کله چې د مولوي هیبت الله نوم راغی او طالبانو اعلان کړی نو تاسو څومره نظر ساتئ؟ ستاسو دپاره دا خبره حیرانوونکې وه او که نه؟
کاکر صاحب، اول خو دا باید ووایم که چیرې وګورو دا ټول د طالبانو پر چارو چې کوم خلک خبرې کوي او انالیست دي، د دې اول لیست کې چې د منصور ځایناستې په حیث باندې ټاکونکی و هغه به مثلا ډېر ویل کېدل سراج الدین حقانی دی. مګر په هغه نه مخکې چې دی حتی د منصور مرګ تایید شوی هم نه و. زما استدلال دا و چې مثلا که حقانی شبکې مشرتابه یا بالخصوص سراج الدین حقانی راځي طالبانو مشري اخلي، دا د دې پر ځای چې دغه وکړي ګټه وکړي طالبانو او بالخصوص پاکستان ته دا تاوان لري. نو بل پات دوم کاس پکښ کې مثلا چون چې د ماوین هیبت الله خون زاده او د نوم راتلې او همدارنګه د قیوم ذاکر نوم راتلې او د مولا عمر د کشر زوی یعقوب نوم راتلې. ګوره یعقوب چون چې کشر دی اغم نسوی راتللې او حقانی شبکې مشران خپل مشکلات درلودل، نو زه فکر کوم چې دی زما په ان باندې چې دی داسې یو موقتی شکل باندې د لیدرشپ د سوي
سمه ده. مننه زمي صاحب. اباسین بریال صاحب هم را سره د ټلیفون پر لائن دی. اباسین بریال صاحب تاسو سره علیکم. بریال صاحب تاسو څخه به هم دغه پوښتنه وي چې د مولوي هیبت الله د مشر د ټاکنې اعلان ستاسو لپاره حیرانوونکی وي کنه؟ تاسو تمه درلوده چې همدغه شخص به چې د طالبانو په دغه مشرتابه کې د دې کچې دی چې د مشر وټاکل شي؟
مطلب منصور مارک په افغانستان کې د یو طبقه خلکو دپاره ډېر هیجاني او داسې یوه پېښه نه وه چې ډېر تصادف کې. دې نه وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې هغه په یو خپلمنځي شخړه کې په چلخ کې وژل شوی دی. د هغې نه وروسته خلکو د طالبانو په وضعیت نظر څاره. د دې نه څو مسلې روښانه کېدي. یو دا چې د طالبانو په منځ کې ژور اختلافات شته. په ملا منصور ټول هغسې لکه چې په کار و راټول نه شول، د ملا عمر رول یې نه لوباوه. دویمه اساسي مسله چې په دې منځ کې مطرح وه هغه دا وه چې طالبان په څو ګروپونو باندې ویشل شوي دي او د لانجه ټولو په مشرتابه باندې د چې منځ ته راځي. او درېمه دا چې پاکستان د پاره هم اوس دا مهمه ده چې درک شي چې آیا ملا منصور د ملا عمر په څیر باندې لپاره واحد کرکټر دی که نه چې توافق قربان شوی وي. یعنی یوه نظر سنجیده ده. په دې اساس خلکو ته داسې غوندې ښکاره شوه. او دویمه مسله دا ده چې تاسو وګورئ چې پرون که دا احتمالاً رښتیا په همدغه د ډرون په برید کې دوه ورځې وړاندې تایید شي، نو بیا څنګه طالبان په دې دومره زر توانېږي چې یوه نوې څېره چې مخکې هېڅ نوم یاد شوی نه دی هغه راپورته کړي؟ داسې ښکاري چې د ټاکنې د مخکې نه شوې وي او دوی تیار دغسې یو هغه درلودو چې په دې ځای باندې ریپلیس کړي. دا بس مطرح دی. مګر د دې سړي نوم ډېر زیات په دې بحثونو کښې نه یاد شوی او نه داسې وو چې په هغه شخړو کښې چې د ملا اختر منصور او د بلې ډلې تر منځ وه نه په هغې کښې یادېدو نه د طالبانو په منځ کښې د هیبت الله د دې نوي مشر نوم
سمه ده. بریال صاحب مننه. حکمت الله اعظمي صاحب ستاسو د بریال صاحب له دې خبرې سره څومره اتفاق دی چې مولوي هیبت په دغه لیست کې ونه نه دی دومره یاد شوی دی، بلکې دا ټاکنه کېدای شي مخکې له مخکې سوي؟
زه فکر نه کوم چې دغه اختر محمد منصور دی په هغه خپل منځي شخړه کې دی ورته منځه تللی وو او هغه کې زخمي وو. د دې راپورونه شته مګر دا چې دی له منځه تللی وي دا امکان زه فکر کوم ډېر
نه. هغه خو بهرحال بریال صاحب دا وایي، بریال صاحب دا یادوي که نه، بریال صاحب دا وایي چې داسې یو خبر راغلی وو. خو بهرحال اوس دغه کیسه وایي. خو دې کې سوال دا دی، بریال صاحب دا وایي چې دا ډېره په اسانه اوس زما سوال هم دا دی چې تېر ځل برعکس دا ځل طالبانو ډېره ژر فیصله وکړه، نو بریال صاحب دا وایي چې ممکن ده دا له مخه سوی وایي؟
نه، د تېر ځل په څخه یو څه دا وروسته لا وسول. ګورې کله چې دغه مرګ یې اعلانوي، د ملا عمر مرګ اعلانوي په یو دېشم باندې، دستي یې د اختر محمد منصور هم وټاکئ. دا د شنبې څخه تر نن ورځې پورې وخت ونیوي. او بل هیبت الله خونزاده دی د هغه وو، دی د معاون وو، د اختر محمد منصور معاون ټاکل شوی وو. زه دا نه وایم چې دی به څومره وتوانی طالبان به دغه کې مخته را وړي یا څومره قابلیت به ولري. زه په هغه کې خپله سوال لرم. زه فکر کوم چې دی داسې یو شخص نه دی چې ډېره قوي نظامي تجربه دي ولري، مګر دا او داسې شخص هم زه فکر نه کوم چې دی دې اوسي چې دغه دې وي د طالبان دې بېرته سره راټول کړي او یونیفاید یې کړي. مګر داسې راپورونه هم شته چې حتی دی په هغه اول ځل کښې هم مشرۍ ته کاندیدو، مګر بیا ډول چې زه نه کوم ملا اختر محمد منصور دی راسي مشرۍ ته. نو دا د وخت څخه وو، مګر په دا کانټکس نه وو چې اختر محمد منصور ګواکې تېر کال وژل شوی وي په خپل منځي شخړه کې او بیا طالبان راټول شوي وي، دی یې ټاکلی وي اوس اعلان کوي. زه فکر کوم دا لږ
سمه ده. متوله اعظمي صاحب راځم، بریال صاحب تاسو ته هم راځم. نظر احمد مطمئن هم په طالبانو باندې ډېرې لیکنې کوي، د دوی پر چارو باندې لدم هم پوښتنه وکړه چې دغه چې کوم د ده اعلان وسو، دغه د ده په فکر آیا ژر وو، مخکې وو یا ناوخته وو؟ نو د ده جواب وو
تېر ځل چې طالبانو د مشر د مرګ خبره وه دوه کاله وروسته او بیا د منصور صاحب په اړه باندې چې مشورې روانې ولې، نو هغه تجربو ته په کتو سره چې دی ځینې زده کړلو، دا ځل یې غوښتلو چې څوک مداخله ونه لري ډېره، البته دا په دې معنی نه ده چې تیر ځل بیا لرله، خو غوښتل یې چې دغه پټ لاسونه چې د طالبانو د ویش لپاره کار کوي او خپلو کسانو ته یو ډول اطمینان ورکړي، نو دا پریکړه یې ژر وکړه او خپل مشر یې اعلان کړ.
سمه ده بریال صاحب، ستاسو په خیال باندې آیا د خبرال د شورا لخوا ځکه ټاکل شوی دی، خو طالبان خو بهرال د افغانستان په مختلفو ځایونو کې دی، په جنگي دغه کې دی، دای څومره باغو ته د منلو وړ وي؟
زه فکر کوم طالبانو کې چې اوس په برابرۍ کې هر نوې پېښه رامنځته کېږي، طالبانو د پاشل کېدو سبب کېږي. دوی د مشرتابه د ټاکلو په یو جدي بحران باندې اخته شوي دي. هغه نه وروسته چې ملا عمر وژل شوی دی، دا ستونزې تر یو ځایه دوی وکولای شوی د پاکستان په مرسته تېر کال پټې کړي، مګر بالاخره په دې ونه توانېدل. هغه مرګ په ډېر اساس شېبو کې چې دوی د سولې د خبرو دپاره تیاری نیو رسوا شو. اړیو خې د استفادین د رسوي د افغان حکومت په خوانه او نه پاکستان، بلکې د خپل د طالبانو د منځ خبر راو چې مولا عمر وکړ وړاندې وشل شوی دی. هغه خپل د اختلاف نشي وي بیا روس د دینه ګوري جوړې شدید جګړې سره وکړي چې متحد نشول ګډي روسي مو کې د دې جنگي کمانډانان چې وي بل خواته وو خپل راو خپل او دې په دې توافق ته نو سره رسیدلی. نو سم طالبانو په منځ کې طالبان نه وو چې په دوه ډلو دي، یو کې د طالبان چې بس جنگي ساحه کوي د قطر د دفتر پلویان دی، دا تصور کوي چې د سولې لپاره به یو نوی کړکۍ پرانستل شي او په دې طریقه به دوی نور دغه جګړې د شخړې څخه بېغمه شي، چې البته طالبان هم ستړي دي. دویم بحث چې مطرح کېږي هغه دا دی چې د دې بلې ډلې چې د ملا اختر خلاف خلک وو، د هغې باندې بحث کېدو چې هغوی د دې طرفدار نه یوازې چې نه وو، بلکې ډېر طالبان د هغې پلوۍ په هلمند کې ځینو نورو سیمو کې د طالبانو په ضد راووتل، په شینډان کې د دوی د ډېرې خطرناکې جګړې شاهدان وو. درېیمه ډله د ملا اختر منصور د علاوه چې ټوله هڅه دا کېده چې بېرته د طالبانو د خواره واره فعالیتونو سره متحد شي او دوی په یو چا راټول شي. په هر حال دوی په داسې وضعیت کې نه دي چې اوس برابرۍ په سر شخړه وو، چې هر څومره چې هلته د دوی ستونزې او اختلافونه زیاتېدل دلته د جنګ کې د دوی په وضعیت باندې تاثیر کوو. د بلې خوا افغان حکومت قاطع تصمیم نیولی و چې دوی باید پوځي عملیات وکړي او د جګړې کې قاطع واوسېږي، د کرزي د حکومت په څېر باندې طالبانو ته خطاب ونه کړي. په جنګ کې باید فشار راوړي تر څو طالب دوی ته آماده شي چې هلته سولې ته غاړه کړي. دغه خبرې ټولې د دوی باعث کېږي چې د دوی په مشرتابه کې یوه جدي ستونزه منځته راغلې ده او ورځ په ورځ پراخه کېږي. یو بل خطرناک سیګنال چې که دا مرګ د ډرون په ذریعه باندې واوسي، د بلوچستان کې لومړنی برید دی او داسې ښکاري چې نور په امریکا هم طالبانو ته مخه شوي او کېدای شي دوی
مننه ډیره بریال صاحب. حکمت اعظمی صاحب، ستاسو خپل معلومات یعنی کره معلومات څه دي چې د مشر په ټاکنه باندې هم هغه سي لوبینګ یا یو بل سلا کول دا کول لکه څنګه چې د ملا اختر منصور په دغه کې کېدل، کنه دا ځل ډیره په آرامه باندې وسوه؟
ګورئ د دې خو ډېر دقیق معلومات زه خپل راسره نسته، مګر څومره چې زما تحلیل دی هغه دا دی چې دوی حتما ډېر هڅه کول کوشش کوي چې د اختر محمد منصور په شان باندې د هغه ته ټاکنې کې کوم غلطیان چې وکړلې هغه بیا تکرار نه شي. او هغه دا و چې ایمیډیټلي ډېر ژر هغه وټاکي بې له دې نه چې مثلا د ټولو کنسنسس یا د دوی پر دغه پروکې سلا پروکې دی وټاکل شو. نو دوی د دې ځل دا کړی دی. داسې راپورونه البته و چې د افغانستان څخه مشران طالبان د جنگي قومندانان والیان دا غوښتي و چې تر څو پورې وبې دغه سي په دې باندې د ټاکلو کې کم رول ولوبوي. مګر اساسي خبره دا ده ګوره کې چې تاسو داسې څه تقاضا لري یا اکسپیکټیشنز دا وي چې مثلا د طالبانو نوې مشر دي داسې یو شخص وسی چې لکه ملا عمر، زه فکر کوم دا هیڅ امکان نه لري. تاسو وګورئ هغه درته په افغانستان کې ټاکل شوی او دا نور هر مشران یا اختر محمد منصور یا هیبت الله خونزاده او دوی په پاکستان کې ټاکل شوی دي. دا اختر د ملا عمر لپاره ګوره په زرهاو دومره تعداد نه سي راټولېدلی. نو خود د موقعیت او حالاتو د دغه علماو بیعت خپله یو غټ کریډیبلټي او یا هم کنه وي د هغې د چیلنج سره مخ کې یا مشکلاتو ته مخامخ کېولی شي هر مشر چې وي.
سمه ده، مننه ډېره. راځم تاسو ته بریال صاحب، یو بله پوښتنه دا ده چې آیا افغان حکومت د پاره د ملا اختر منصور وژنه او بیا د دې سره د مولوی هیبت الله مشر ټاکل کېدل. دغه طالبان تر کوم دغه ور تیر شو تر حالت د خپل افغان حکومت ته څنګه موقع ده په یعنی د طالبان سره د مقابله لپاره؟
دلته دوه ډوله ورګونونه وجود لري. کله کتی ته فکر وکړو چې حکومت د دې پېښې په انجام کې یا تر سره کولو کې دخیل وو، نو بیا فکر کوو چې دا د حکومت په اراده باندې شوی او داسې ایسي چې ملاختر منصور سولې ته غاړه نه ایښود او دغه سولې نه چې دوی نور ستومانه شول، یا په دې دلیل یې د اختر منصور د وژلو دپاره غاړه کېښوده چې دا کار وشي چې نور طالبانو باندې فشارونه زیات شي او دوی نور د جګړې د لارې وځپل شي او دا دروازه وتړل شي چې ګویا موږ د دوی سره سوله کوو. یا په دې دلیل چې ملاختر منصور شخصا د سولې ته رقمندي کمه وه او دوی غوښتل چې دا سړی د مخې نه لرې شي او په څنګ کې دوی داسې زمینه مساعده شي چې بله طور راشي، د یوې خوا طالبان وویریږي او د بلې خوا دوی مشرتابه کې یو معتدل سړی راشي چې هغه خبرو ته غاړه کېږدي. یو دا نظر دی په کل کې. یو دوهمه خبره دا ده چې ځینې خلک داسې وایي او ځینې تحلیلونه چې تر یوې اندازې پورې سړی تاییدولی هم شاید دا چې افغان حکومت په دې پکچر کې نه و. دا پېښه د دوی په باندې نه ده شوی، بلکې یو کال د دې په نظر تر سره شوی د دې ګوري چې د سولې لپاره نور څومره نوی مزال کولای شي، څومره زمینه مساعده کولای شي. یو عام دلیل په دا دی چې دا سوله د پاکستان په ولکه کې ده. پاکستان غواړي که نه غواړي که زمینه مساعده ول غواړي، بیا خو د ملا اختر منصور د ملا هیبت تر منځ کوم خاص تفاوت نه لري، اما که اراده د سولې هر خواته موجوده نه وي بیا دا ډېره روښانه ده چې هر څوک راشي افغان د خو دولت په وړاندې دا یو غټ چیلنج دی چې طالبان سولې ته نشي آماده کېدلی او دوی په دغه ادرس کې ډېر لاله حامد.
سمه ده، مننه ډېره. بریال صاحب، حکمت اعظمی صاحب یو بله پوښتنه دا چې د ده مرستیال بهرحال د ملا منصورم مرستیال سراج الدین حقانی و چې ډېر لوی رول په افغانستان کې څومره لوی جګړې یا حملې یا بریدونه کېږي د هغه تنظیمونکي تور ورباندې لګېږي. ستاسو په خیال باندې و چې مرستیال سراج الدین حقانی دی، نو مولوي هیبت الله به پوره واک او اختیار ولري چې حتماً کوم فیصله کوي که نه؟ سراج الدین حقانی به ډېر نقش لري یا به مولوي یعقوب؟
ګورئ، داسې دی، آینده ملا عمر تر رهبری لاندې حقانی شبکې خپل دغه ساتلی وو، تر یو حده پورې استقلالیت ساتلی وو. ایډیالوجیکلي یا مثلا په مفکروي لحاظ د طالبانو یو ډله وه، یا د هغې تر رهبری لاندې د ایډیالوژي پر د حساب باندې دوی کار کوي. مګر کله چې آپریشنلي کله چې په فعالیت کې راتلی، دوی خود مختاري درلودل او دا خود مختاري د دوی په قوت باندې وه. یعنی که دا بل هر ګروپ، بل هر کومندان، بل هر ډله په طالبانو کې دا قوت پیدا کړو، دوی به د خپل خود مختاري وساتلی سي او یا به دوی ځان داسې تر دا نورو ډېر وړ وګڼي. نو زه فکر کوم دا د اختر محمد منصور په وخت کې هم داسې وه چې مثلا دوی سراج الدین حقانی مثلا خپل طاقت او توان او کمتوانایي چې درلودل په ختیځ زون کې بالخصوص په پکتیا، پکتیکا او خوست او کابل کې چې د کوم عملو توانایي درلودل، نو د ځان لږ لوړ ګڼي تر دا نورو. او دا چې اوس مثلا که دی نورم مثلا د واک ډیریږي په طالبانو کې، زه فکر کوم دا ډېر ښه خبر نه دی، نه یوازې د افغانستان دپاره بلکې د ټولې سیمې دپاره. ګوري، حقانی شبکه یو د هغه محدودو کسانو څخه دی، د شبکې غړي کوم چې د القاعده ورسره ډېر نږدې اړیکې لري او بل د خلیجي هیوادونو د قاطع حمایت څخه برخمن دي، او بل د دین علاوه د پاکستان د ایسای سره ډیر په نشته اړیکو تورن دي. او بل اساسي خبره دا ده چې دوی داسې دغه دي چې یعنی حتی په ځینو مواردو کې خپل کم لاس چې دوی ته ډوډۍ ورکوي هغه هم په غاښي. یعنی لکه تاسو وګورئ په ساوت او نورت وزیرستان، جنوبي او شمالي وزیرستان کې په دوی حتی هغه د پاکستان خلاف ډلو ته هم هغه ورکړی و، ځای ورکړی و. نو که دا دوی نور حقانی شبکه نور قوت پیدا کوي، دوی زه فکر کوم دا د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی، باوجود د دې چې دوی مثلا په جنوب کې هغومره نفوذ نه لري. او یو د دلایلو څخه چې دوی مثلا حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی مشر نوسو طالبانو دغه و.
سمه ده مننه ډیر اعظم سیب رازم درته اباسین بریال سیب یو بل پښتنه دارا پورته کیږي چې خپل د مولوی حبت الله د ټاکل کې دو سره لکه څنګه چې د مولا منصور په اختلاف کې ډلې و درې دی او تاسو هم یادونه په سر کې وکه د د پټاکنه سره آیا چې کوم مخالفه وو د طالبانو هغه به اوس پیاوړی سي کنه د هغو اثر او قوت یا کېدای شي له دوی سره ملګری سي د هغو به وضعیت تاسو ته څنګه ښکاري؟
اساسی مسله خدا ده چې دغه سړی بیرته د هغه ډلې نه ټاکل شوی د کومې ډلې په اړه دلته نظریات وو، همو اختلافونه یوازې د اختر منصور سره د ځینو خلکو ډېر زیات نه وو. یوازې مسله په دې ټاکنې په هغه ډول باندې وه، دوی غوښتل چې یوه جرګهګۍ راوبولي او هغې کې ډېر دخیل اړخونه چې د کوټې شورا په کې فوق العاده رول به وي او تر څنګ یې ځینې نور مهم طالب نخبگان هغه ټول ښودل چې دا باید ټول راټول شي او دا ټاکنه وکوي. اما اوس خو داسې کوم معلومات نه دي ترلاسه شوي چې دوی ټولو لاسرسی درلودو او دغسې یوه غونډه کې راټول شوي او ملا حبت الله ټاکلی. د دې نه داسې معلومېږي چې دا هم د دوی دپاره یو د خوښې وړ اقدام نه دی او تصادفي رامنځته شوی دی. دویم دا دی چې دوی په لوی پروګرام کې سره مخالف دي. کوم خبره چې اختر منصور د افغان دولت سره شروع کړي هغه کې دا خلک مخالف وو، د دې پلوي نه کول. په قطر کې هم طالبانو دغه طالبانو اړخ تر یو ځایه تاییده وو. دا هغه مسایل دي چې موږ فکر کوو جګړې ته به نور هم زمینه مسایده کړي. حتی د دې ویرشته چې طالبان په څو ډلو نور وویشي او هغه طالبان چې د افغانستان کې دي او بیرته خواته د وختلو اراده نه لري او بیا نشي کولای یا د پاکستان د خوا په نښه شوي دي، هغوی فکر کوم دلته نورې هلې ځلې شروع کړي او خپل ګروپونه رامنځته کړي. خو دوی ډېر زیات فشارونه دي او دوی په هر صورت باید جګړه وکړي او دا جګړه د لاندو رهبرو تر اثر باندې کولای شي. نه دا چې د دوی هغه مشخص ادرس چې دی هغه په دغه سیو سردرګمې ایوهام کې دوی بهار یو کوښښ وکړي چې نوې لاره ولیسي. تر یو ځایه که د جنګ په میدان فکر کوو، زه فکر کوم تر یو حده پورې به د سولې د پروسې سره مرسته وکړي چې ځینې خلک د افغان دولت سره یو ځای شي، ځینې طالبان.
سمه ده بسین بریال صاحب، حکمت لازمې صاحب ستاسو فکر دی چې په کوم چې ورته وایي چې د افغانستان په داخل کې زنانه پیاده جنگیالی دی، فوټ سولجر دی او بیا یا واړه واړه کمانډانان دی، آیا داغو د پاره مولوی حبت الله کېدای شي شورا د پاره قابلیت قبول وي؟ هغه قوتونه طاقتونه طالبان شاته یوي یا نه وي؟ خو په دې لاندې کچه باندې به دای څومره قابلیت قبول وي کنه؟ هلته به هم مشکل وي او دغه تقسیم لکه بریاد سی وای چې کېدای شي پراخ سي.
ګوره دا په دې پورې اړه لري چې مولوی حیبت الله خونزاده په څومره قوت او طاقت سره کولای شي چې دا د جنگ لړۍ بیرته تازه کړي. که چیرې دی داسې روان اوسېږي لکه اختر محمد منصور چې په اواخرو کې وو چې مثلا جنگ یې ډېر خوندور نه و، هغه لاسته راوړون چې په 2015 کې دی درلودلې، په 2014 کې نه درلودلې.
یعنی تاسو وایسته چې هغه چې په میدان کې دی هغه جنگ غواړي طالبان؟
نه، جنگ خو غواړي، خو د جنگ دغه تازه د جنگ انټنسټي یا هغه سخت شدت چې څومره زیاتېږي هغومره د د فالوورز په افغانستان کې زیاتېږي. او که دی مثلا ګوري د اختر محمد منصور په اواخرو کې ځینې خلک چې وګمارله هغه داسې دغه وه چې ډېر تجربه یې نه درلودله، صحیح، او دا پر جنگ کې مستقیما تاثیر درلودی او دغه دغه جنگ کم سوړوالی خودی د دې څخه مثلا ځینې طالبان منحرف کېدل چې ته صحیح رهبر نه یې چې جنگ مخته صحیح اوسي.
صحیح دی، خو ممکن دی چې په هغه باندې بهرله د اعتراض او ځینې بهرل دوی دا وایي چې طالبانو کې خپله په ځینې ماډلز باندې هغه هم غواړي چې دغه اوسې. خو دلته یو بله که تاسو د طالبانو اعلامیه کتلې وي حکمت اعظمي صاحب، بیا راځم بریال صاحب ته، دې کې یو مهمه نقطه ستاسو ګور ورته پام سوی دی او طالبانو یا واضح کړی نه ده چې کله اعلان کوي چې مولوی حبت الله شورا وټاکلی نو د هغه دپاره لفظ امیر المؤمنین نه بلکې امیر استعمالوي او ورسره یو ځای کې زعیم لفظ د عربي غ استعمالوي، امیر المؤمنین په دې کې نسته. آیا ستاسو په خیال باندې چې دغه د یو شعوري عمل له مخې کېدای شي سوی وي کنه د دوی دغه ټایټل یا دغه کوم لقب ورکول دي دغه حیثیت ورکول دي دغه دوی کستن داسې کړی دي؟
ګوري لکه مخکې چې ما ویل د امیر المؤمنین ټاکل دا باید د یو سلو
نه خو ستاسو څه خیال دی؟ خو بهرحال یو کوالیفیکیشن د پاره به یا د یو هغه د پاره، خو چې دغه نه دی سوی دغه څه حساب دی؟
د امیر المؤمنین ټاکل د افغانستان د پاره او هغه د پاکستان کې دا خودي د غټ سوال پیدا کوي او د اختر محمد مورید کې هم دا شی و چې امیر المؤمنین د افغانستان لپاره ټاکل کیږي مګر پاکستان کې څوک ټاکي نور خلک ټاکي. نو دغه دا په نظر کې نیولو سره زه فکر کوم دی به یو پرمننت مشر نه اوسېږي. دی تر هغه پورې چې د طالبانو یو څه سر را جوړ کړی شي او په دې باندې واڅوي چې یو داسې یو لیډر داسې یو مشر وټاکي چې هغه دا ټوله ګروپ دغه کې او هغه ته به بیا وروسته زه فکر کوم ټوله بیات ورکوي چې دا امیر المؤمنین هم شي. زه فکر کوم دغه یو ریزن کېدلی شي.
او باسین بریال صاحب ستاسو په فکر باندې آیا همدغه سی به وي چې طالبان شورن نه غواړي چې دغه لفظ استعمال کی کنه دوی لیکلی دی خو هغه دی یعنی دا په لیکلی کې دا نسته د وجه ممکن د څه وي
غوري طالبان د تبلیغاتي لحاظ اوس د امیر المؤمنین اصطلاح ته ضرورت لري مګر نور ته دین وړاندې یو کمانډان ته ضرورت لري چې دوی جنګ مدیریت کړي. مخکې تر دې چې د پښتنو تنور وضاحت ورکړو زه یو ټکی د اډمیس په خبرو ورزیاتوم هر څومره چې هم مدیر کوي دلته به جنګ تاثیر کولای شي مګر د جنګ مسلې یو بل فز اله تر لوډو چې کمزوري شول. افغان دولت سره د مدیر متحدینو په ډېر قوت سره بریدونه پیل کړي دي. طالبان په ډېرو سیمو کې وځه پر شول تاسو فکر کوئ په یو ښه او روز کې او وځه عملیات شوي او یو لس عملیات شو په وو ولایاتو کې او په دغه ټولو کې د یو سرتیری وین پازه نو ویني شوی او په هغه کې تر 500 ډېر طالبان وژل شوي وو. دا د دې معنی لري چې راځي حکومت چې د جګړې لپاره ډېره قوي اراده لري. دوی په دې فکر دي تر څو چې په جګړه کې طالبان ونه ځي تر هغه پورې دوی په سوله کې بریالي کېدای نشي نو مقابل طرف دې تاړیستل شي چې رسول ته غاره کیږي. په دې اساس طالبان اوس په وضعیت کې نه دي. یو هم دا ټکی چې زه به تاسو ته واضح کړم دا دی چې د دوی د رهبرۍ په سر همدا اختلافات هم د سولې په خبرو راپورته شول. دوی کې اوس تمایلات متفاوت شوي. د قطر دفتر یو شی غواړي او د هغې د یو چا سره رابطه ده. د کویتي شورا بل تمایل لري او ځینې نور طالبان چې د دې دواړو جوړښتونو څخه د باد دي اما طالبانو د مشرتوب ادا کوي هغه بله تقاضا لري. د دوی د سولې لاره باندې اختلاف دی چې د کومې لارې ورشي. د دوی د جګړې په وضعیت او ماهیت باندې لانجه ده. دا د دې سبب شوی چې دوی د طالبانو د مشرتابه پر رامنځته کولو د متحده ادرس پر رامنځته کولو باندې نه توانې دي. طالبان په هغه حالت کې هم نه دي لکه که اوس یې موږ په پخواني جوړښت کې مطالعه کوو زه فکر کوم دا به ډېره درسته نه وي. موږ باید طالبانو ته د اوسنیو شرایطو او د دوی د وضعیت جنګ په خانه کې د دوی د وضعیت او پاکستان کې د دوی د اوسېدو په وضعیت او د دوی د مشهور ادرس په اړه باید اول بحث وکړو چې دوی په کوم وضعیت کې دي. دوی په ډېر خراب وضعیت کې دي او دوی نشي کولای دغه خواره واره نظریات او اختلافونه چې دي سره دا ټول کې او په یو ټکي باندې اتفاق سره ورسېږي. دا د دې سبب شوی دی چې طالبان هلته هم د چا خبره لاس او پایته شوي دي او نه توانېږي چې په یو واشوانی د درس باندې ورشي او هغه دومره قوي مطرح کړي چې دلته د جنګ په میدان کې دویمه کټګوري قمندانان هم ملاتړ وکړي.
صحیح بریال صاحب مننه. حکمت تعظمی صاحب وخت هم کم دی. پوښتنه دا ده چې تاسو خپله اوسې دغه ولیدل امریکا دا وایي چې ملا منصور د خبرو اترو د سولې په عمل کې یو خنډ و له دې وجې ځخه دی په نشه سو. بیا ولسمشر باراک اوباما وویل چې په کوم ځایونو کې چې پناه ځایونه دي په هغو پسې به بیا هم ځي. یعنی د امریکا اصلا ستونزه پښکاره دا د چې څوک د خبرو اترو په مخ کې خنډ یا بل مینځ وړي. د تصویر ته وکتل سي بیا طالبان په نشه کول په دا دومره لو جګړه کې په پاکستان کې ځننه په لومړي ځل بیا په بلوچستان کې. نو دغه ته وګورئ نو راتلونکي د خبرو اترو یا د سولې عمل کې تاسو څنګه ورته ګورئ؟
ګورې زه به یو شی او دوه شان غواړم واضح کړم. یو دا چې د دولت هڅه د مثلا طالبانو په دې شوډلو کې څه ده چې مثلا دی وایي چې ریکنسایلیبل یا مذاکرات تر اگر زمون کې طالبان نسته. دوم دا دی چې اختر محمد زه دې سره موافق نه یم چې دا وایي اختر محمد منصور رسولي ته یو خنډ. اختر محمد منصور یوازنی هغه شخص چې د مری مجلس کمیټینګ چې کوم وسو په 7 جولای کې د اجازه ورکړي او دا د پاکستان هم په دې باندې واضح دی او د افغان دولت هم په دې باندې ډېر خبر دی. نو دا اول خدای رسول خلاف نو دا چې د جنگ لار غوره کړل دا یو ستراتیژیک پوزیشن او ستراتیژیک موقف چې د نوي مشرتابه په هیڅ ټاکلو د باید غوړه کړی وي تر څو پر خپل پاور کنسولیډیټ کړی شي په طالبانو باندې. یو دا او بل تاسو وګورئ د افغانستان دولت موقف وس دا دی هغه په دغه کیو سی جی د کوارلاټر سلور جانبه غونډه کې د پاکستان څخه یو لفظ واخیسته. هغه دا و چې د هغه طالبانو پر وړاندې باندې چې سوله نه کوي باید تاسو نظامی اقدامات وکړئ. یو پاکستان وویل چې صحیح دی په دې شرط چې هغه طالبان چې سوله نه کوي موږ د هغې پر وړاندې یو
اوس
د افغانستان دولت بلې د افغانستان دولت موقف ډېر واضح دی. هغه دا دی چې دوی وایي چې ټول طالبان irreconcilable دي په طالبانو کې داسې شی وجود نه لري چې دي مذاکرات تر اسی نو هر هغه طالب چې دی په هر ځای کې چې دی دا باید دغه شي نظامی لارې څخه ورسره دغه وسی معاملې وسی او کله چې کله دی ضعیف سي کله چې تر هغه موقف پر دی ضعیف سي بیا به ورسره سول تر ازي نو دا د افغانستان دولت موقف دی دوی ته ټول طالبان وس irreconcilable یعنی سول ته نه راګرځیدونکي دي
چمتا ډیر مننه حکمت اعظم صاحب تاسو او عباسین بریال صاحب تاسو هم ډیر مننه چې په دې بحث کې برخه سره وخت کوشش وکړي چې له سمیر سبزی سره خبرې وکړو خو د ټلیفون په لاین نه راغی تاسو د دواړو ډیر مننه شو وخت او شروز درته غواړم د خدای په امان او هم له دې سره د مشال تورن لاندې بحث پای ته رسیږي عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي په مخم شو
جیب شی روپے پکی گی دجڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے